شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د کابل پر وخت غرمه 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام يم او دا یو ساعت خبرونه ده. رامین کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. بابوري چې افغان حکومت د ملي مها از غون د مشر سید حامد ګیلانی هغه سرګندونه رات کړی چې ویلی دی طالب مشران په افغانستان کې دي. د رواني خبرونه په دوهمه نیمایي کې نور بس ته وريځ خبرونه لرو. کو وخت لري د هم را سره ووري. یو شمیر نور کورنی نړیوال مسائل مهم په دې نیم ساعت خبري ټوکې کې د راتول کړی دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ تازه خبرونه له سالم محمد سالی نورو.
د پکتیا والی وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې په دې ولایت کې تر 500 ډیر وسله وال وژل شوي. د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې جګړه شوې ده. د ایران پارلمان نن یک شنبه پر وروستیو اعتراضونو د بحث لپاره ځانګړې غونډه پیل کړه. د پکتیا والی وایي په تیرو 15 میاشتو کې په دې ولایت کې د دولت تر 500 ډیر وسلوال مخالفان وژل شوي دي. شمیم خان کټوازی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په وژل سو وسلوالو کې ډیری یې نورو ځایونو څخه پکتیا ولایت ته ورغلي وسلوال دي.
په تیرو شپږو میاشتو 500 کې زه دلته راغلی یم. 1500 په شاوخوا کې مخالفین سي اکثره یا ډېره برخه یې ډیورن لاین له هغې خوا راغلي وه. ته پنجابیانو پکې هغه وژل شوي دي. سي خوش پښتانه دلته د امنیت حالت سم سو.
ولی وایي مخالف وسله والو په وړاندې به پوځي فشارونه زیات سي چې مجبور سي د سولې له پروسې سره ملګري سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بېلابېلو برخو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 2 مخالف وسله وال وژل سوي. دغه وزارت نن یک شنبه په خپله اعلامیه کې ویلي دغه تعرضي او تهاجمي عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې سوي چې په نتیجه کې 2 وسله وال مخالفان وژل سوي. د 2 تنه ټپیان او 2 تنه نیول سوي دي. دفاع وزارت وایي دغه پوځي عملیات په ننګرهار، لغمان، غزنی، پکتیکا، لوګر، اروزګان، نیمروز، فاریاب، کندوز او هلمند ولایتونو کې سوي دي. دغه عملیاتو پر مهال د وسلوالو د ځینو پټن ځایونو وسلو او مهماتو د لمنځه وړلو خبر هم ورکول سوی دی. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. بل خو د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې د جګړې له کبله د ځینو کسانو د وژل کېدو او ځینو نورو د ټپي کېدو راپور ورکول سوی دی. د کونړ د روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافي ازادي راډیو ته ویل چې له دې جګړې تر اوسه 3 مړي او 9 تنه ټپیان وروړل سوي دي. دوی ویل چې وژل سوي او ټپیان ټول سرتیری دي. د ازادي راډیو خبريال وایي جګړه نن سهار پیل شوه چې اوس په دیوګل دره کې روانه ده. د کونړ د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي مسول شیرولی خان ویلي چې جګړه هغه وخت پیل شوه چې د داعش ډلې وسلوالو د پاتونوالو پر ځینو پوستو حمله وکړه. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د ایران پارلمان نن یک شنبه ځنګړې غونډه پیل کړه چې د حکومت خلاف د هغو اعتراضونو په اړه خبرې وکړي چې نن لاس ورځې پوره سوي او دغو اعتراضونو د ایران دولت ته ټکان ورکړی دی. دا غونډه چې د پارلمان اصلاح غوښتونکو غړیو رابللې د وروستیو ناکراریو پر علتونو غور کوي. اسنا نیمه دولتي خبري اژانس راپور ورکړی په پام کې ده چې د کورونیو چارو وزیر، د ایران د استخباراتي ادارې مشر او د ملي امنیت شورا رئیس په دې غیر علني غونډه کې ګډون وکړي. راست په پام کې ده چې د اصلاح غوښتونکو په غوښتنه زندان سوي اعتراض کوونکو ته د قانوني مرستې د اجازه پر ورکولو هم په دې غونډه کې خبري وشي. تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. د چین د ترانسپورت وزارت وایي 12 کسان چې ډیری ایرانیان دي وروسته له هغې بېدرک سول چې د تیلو باروړونکي کښتۍ د چین ختیځ ساحل ته نږدې له یوې بلې باروړونکي کښتۍ سره ټکر سوه. دغه وزارت وایي د کښتۍ په عمله کې 13 تنه ایرانیان او 2 بنګلادیشیان وروسته له هغې له درک سول چې پرون ناوخته د کښتۍ د تیلو 204 اویا متره ټانکر له ټکرېدو وروسته اور واخیست. د چین د ترانسپورت وزارت وایي 21 چینایي عمله له باروړونکي کښتۍ څخه ژغورل سوې ده. د ماليزیا حکومت یو طرحه تصویب کړه چې پر اساس خصوصي سکتور د دغه هواد د هوایی شرکت د بيدرکسوي الوتکې د منډلو لاچا کوي. دغه مسافر وړونکې الوتکې نږدې 4 کال وړاندې له کوالالمپور څخه پیکینګ ته روانه و چې له درکسوه. د ماليزیا د ترانسپورت وزیر لیو تیونګ پرون شنبه ویل چې د تکساس په هوستن کې اوشن انفینیټي کمپنی غوړسوي چې لټون وکړي او یوازې هغه وخت به د کمپنی ته پیسې ورکړي چې د الوتکې ټوټې پیدا کړي. د ماليزیا د هوایی شرکت بوئنګ او یا دوله جت الوتکه د 2014 میلادي کال د مارچ پرتمه په داسې حال کې ورکه سوه چې 209 تنه سپرلی او عمله پکې سپاره وه. ګومان کېږي چې دغه الوتکه به په سمندر کې لویدلې وي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلیواله دی چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره ټلیفوني خبرې وکړي. ټرمپ پرون شنبه په کیمپ ډیوډ کې خبرلانه ته د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا غواړي له هغه چا سره خبرې وکړي چې په کوچني راکټي سړی مشهور دی وویل، زه تل پر خبرو باور لرم. د دغه زیاته کړه چې یقینا خبرې به وکړي، په دې کې هیڅ ستونزه نه لري. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کغواړي دا او نور تاوده مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده ازادي راډیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان اجرایي ریاست وایي د دښمن د اهدافو پروګرامونو په اړه د سیاسي سیرو او جریانونو غږ اوچتول زیان رسوونکی دی.
طبعا جنایی که یا چرایی که بیاین به صورت مشخص از طالب و پاکستان حمایت بکنن، این سیاست ها در تضاد با سیاست حکومت قرار داره. این بیشتر به خود شخصیت ها و جریان ها ضرر میرسانه تا با سیاست های حکومت.
د اجرایي ریاست وایان مجیب رحیمی و دغه د ولسی جرګې له یو غړي ګلپاچا مجیدی سره هم غږیدلی یو.
اصلي مرکزونه یا شوراګانې تر اوسه په پاکستان کې فعال دي. د کوټه شورا تر اوسه فعال ده، د پېښور شورا فعال ده. زه نه پېږم چې دلته څوک راغلی.
د دې ترڅنګ په جوزجان کې د دایښ ته حضور او لدی کابل د راپورته شوی باندې خنو پاړه هم ورستی جزئیات درکو.
فرمان نیسنو چې باید با تاسو دایښ په پیوندن بچو جوان باشه، اونا را دعوت میکنن، مردم را جریمه میکنن، اصلا باید پول بتن و این بتن بتن.
او پا بحرانه و مسائلو که باوری چی پا ایران که در ارسته و مظاهره پاده در باس و هدف در ایران در پارلمان ناست پا الشوا. نور مطالب هم لرو رس را پاتشه. درنو دوستانو، تاسو زموږ غاګله ازادي راډیو واوري لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل، د افغانستان نجاري ریاست وای د دښمن د اهداف او پروګرامونو په اړه د سیاسي سیرو او جریانونو غاګ چتول ازیان رسون کړي. د دغه ریاست ویان مجیب رحیمی د یک شنبه پورز ازادي راډیو ته ویل، هر سیاسي جریان او سیاستوال چې له طالبانو پاکستان ملاتړ کوي د حکومت له سیاست سره په ټکر کې دي. د په داسې حال کې چې تیر ورځ د ملي محاذ ګوند مشر د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې د وسلوالو طالبانو د مشرتابه اکثریت غړي په افغانستان کې دي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي چې همدا اوس سره په سټډیو کې دي. افغان صاحب، تاته هرکلی او خراغلاس. که د ملي محاذ د ګوند د مشر حامد ګیلانی د روسي سرګندونو په اړه د افغان حکومت غبرګون تاسې راخیستې او سره غږېدلې سي، مهرباني لورېدم.
مننه تاسې او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. وروسته له هغه چې د ملي محاذ د ګوند د رهبر د وسلوالو طالبانو د مشرتابه په حق له څرګندونې وکړلې دي، هغه تیره ورځ د خپلو پلویانو یوې غونډې ته ویلي دي چې د طالبانو د رهبری اکثریت مشان په افغانستان کې دي او د سولې لپاره فرصت برابر شوی دی چې افغان حکومت باید فرصت نه په استفادې سره سولح وکړي. د سید حمید ګیلانی دغه څرګندونې د افغان حکومت له توند غبرګون سره مخامخ تللې. اجرایي ریاست ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول څرګندونې د افغان حکومت له سیاست سره په ټکر کې دي. هغه له ټولو سیاستوالو همدارنګه سیاسي جنونو څخه وغوښتل چې په خپلو خبرو کې د افغان حکومت بهرنی سیاست ته پام وکړي او څرګندونې له سیاست سره په ټکر کې نه باید ووسیږي. د دغه ریاست ویان مجیب رحیمی ازادي راډیو ته وویل،
پیام ما برای تمام رهبرهای سیاسی چرای مهدد افغانستان در شرایط استثنایی که پاکستان زیر فشار قرار داره و اداره جدید ایالات متحده آمریکا تصامیم قاطع و مشخص برای وادار ساختن پاکستان به همکاری و مبارزه با تروریسم گرفته است که از این حرکت و از این شما حمایت بکنن. طبعا جنایی که یا چرایی که بیاین و به صورت مشخص از طالب و پاکستان حمایت بکنن، این سیاست‌ها در تضاد با سیاست حکومت قرار داره. این بیشتر به خود این شخصیت‌ها و جریان‌ها ضرر می‌رسانه تا به سیاست‌های حکومت.
افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پخوانیو د طالب مشرانو وژنو ته په کتلو سره اوس هم د وسلوالو طالبانو د رهبری پلاوی او شوراګانو د کټې شورا همدارنګه د پېښور او میرام شو کراچي شوراګا نیټولې په پاکستان کې دی او هغه څرګندونې غلطي وبل چې ګواکې د دې مشرتابه افغانستان ته راغلی ده.
اصلا
د ملي محاز ګون مشر حمید ګیلانی کوم سرګندونه تیر ورس کړي چې نن افغان حکومت په دغه توند پر ګون خو
ملک چې ما مخکې په سر کې هم یادونه وکړه تیر ورځ د دغه ګون رهبر سید حمید ګیلانی د خپل پلویانو قومي مشرانو همدارنګ جدو دینی عالمانو غونډه توینا کوله وینا وکړه په وینا کې د ویل چې د وسلوالو طالبانو د مشرتابه پلاوی اکثریت غړي افغانستان تر غلي د فرصت نه استفاده باید افغان حکومت سول لپاره حل ځلې وکړي کچر د حل ځلې نه کوي دا به یو بانوي دغه سرګندونه د حکومت ل خبرګون سره مخامخ شي حکومت یې ځل بیا چې ټینګار کړل چې په داسې حال کې چې په پاکستان باندې د نړیوالو په ځانګړې توګه د امریکا فشارونه له دې امله زیات شوي دي چې پاکستان په خاوره کې وسلوالو طالبانو مشرتابه همدارنګ د حقاني شبکې ته ځای ورکړی ده نو د افغان حکومت وایي چې دا به یو ډول د هغه سرګندونو د امریکا د فشارونو او د افغان حکومت د سیاست خلاف سرګندونې دوی ول چې د طالبان مشرتابه اوس هم په پاکستان کې
ډېر زیات مننه افغان صاحب درنو اوریدونکو و مو اوریدل چې افغان حکومت د ملي محاس د ګون د مشر حامد ګیلانی د روسي او سرګندونو په اړه تون خبرګون خوده له د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي تر اوسه هم وسلوالو طالبانو مشرتابه په پاکستان کې دی او غزای د افغانستان جګړه رهبری کوي د دغه جرګې غړي ګل پاچا مجیدی ازادي رادیو ته ویل افغان سیاستوال باید په دې اړه په خپلو سرګندونو کې له دقت کار واخلي له خغلی مجیدی سره رحمت افغان مرکه کړي او په سر کې د سید حامد ګیلانی د ورسې سرګندونو په اړه چې ویلي د وسلوالو طالبانو اکثریت مشرتابه په افغانستان کې د پښتنه کړې ده
اصلي مرکزونه یا شوراګانې تر اوسه په پاکستان کې فعال دي د کوټې شورا تر اوسه فعال ده د پېښور شورا فعال ده کراچۍ شورا فعال ده د میرمشاه شورا فعال ده زه نه پوهېږم چې دلته څوک راغلي سید بعضې کمانډران یا هغه څوک چې د پاکستان ناراضي و مخکې یا په پېښور کې هغوی جګړه نه کوله اوس چانس ورته پیدا شوی دی راغلي دي سیمو ته خصوصا په کندهار کې بعضې هغې راغلي ولې هغه مورې چې دوی په افغانستان کې مستقیما جګړه رهبري کوي هغه تر اوسه په پاکستان کې ده
د جناب سید حامد ګیلانی نیله دا ډول سرګندونو څه مطلب څه دی
موږ هیله من جو چې موږ سیاسيون په خپل خبرو کې دا په نظر ټول چې دلته د افغانستان ملي منافع د افغانستان د حکومت یا د دولت نظر سره ځکه د نظر د افغانستان د ولس نظر ده او کچې ته موږ په دې کې زده نقیز خبرې کوو دا په دا معنی چې موږ دښمن ته چانس ورکو چانس په دې معنی ده چې وای ته برائت ورکو یعنی مطلب دا چې په پاکستان کې څوک اوس مشر نشته زه په ډاډه وایلی شم چې تر اوسه پورې په پاکستان کې هغه مشران چې مستقیما په جګړې کې دي سولې پروګرام کې تر اوسه شامل شوي دي نه دي په پاکستان کې دي هلته اوس هم جګړه رهبري کوي وخت کې چې جګړه په افغانستان په مختلفو سیمو کې روانه وي او هره ورځ ترهګریز بریدونه کېږي هره ورځ دلته انتحاریان راځي دا خو یو تمویل اداره لري یو تمویل کېږي چې تمویل واضح خبره د افغانستان د سرحدونه د باندې هره مرکزونه تر اوسه فعاله دي کای کوټی شورا د کډکار دی د کراچۍ شورا د پېښور د تمیرام شورا د پټل کې په اکثر ځای کې هغه شوراګان چې دي چې دوی جنگي وظیفې لري او جنگ مخته دی عرب روسه پاکستان کې د مشرانې پاکستان کې
په دې وروستیو کې په پاکستان باندې د نړیوال په ځانګړي توګه د امریکا او د افغان حکومت فشارونه زیات شوی دي د سید حمید ګیلانی دا ډول سرګندونې په پاکستان باندې د فشار د کمولو یو وسیله
طبی خبره ده چې پاکستان ته موږ یو څه په لاس ورکوو چې هم نړیوالو ته ښیي هم یې په امریکا ته ښیي او هم حتی د افغانستان حکومت چې دغه د تاسې سیاسي رهبران یا تنظیمي رهبران وایي چې تصدیق کوي چې طالبان او مشران په پاکستان کې وجود نه لري هغه په افغانستان کې دي چې دغه واقعا هره فشارونه چې راغلي دي هغو فشارو په کمولو کې یا هغو فشارو کې یو برات د پاکستان دپاره ده
د افغانستان د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجیدی و چې د ازادي رادیو خبريال رحمت افغان ورسره خبرې کولې
ازادي رادیو ته غوښنسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر
اوس هم یو سیمه ایزه مسله د ایران پرلمان مانن په دې هیواد کې د روانو مظاهرو او لاریونونو په اړه ځانګړې غونډه پایل کړه راپورونه وایي چې غونډه د تړلو دروازو تر شا ده او پکې په روان سیاسي بحران او د هغې پر وړاندې د حکومت پر اقداماتو خبرې کیږي ردوان مراد دا موضوع څاري او همدا شی برا سره د پراګ په
سټډیو و دی. مراد صاحب تاسو هر کله خرغلاس وایو که پایلې لدی نه کوچه د ایران د پارلمان غونډه چاره بللې دا وایا حکومتي مقامات هم پکې ګډون کوي او څنګه؟
مننه اکرام. لکه څنګه چې تاسو ویلې دا غونډه ځانګړې غونډه ده، نن پیل شوې ده، ځکه چې تقریبا و ورځې کېږي چې اوس په ایران کې ناامني ده، بلوا ده، هلته د حکومت ضد مظاهرې دي، دغه راز د حکومت په پلوۍ لاریونونه کېږي. دا غونډه د ایران په پارلمان کې اصلاح غوښتون کې ګروپ، یعنی هغه ډله چې اصلاح غوښتون کې وکیلان لري، هغوی را بللې ده او حتما پکې د ایرانی خبری اژانسونو په وینا د کورنیو چارو وزیر، د ایران د ملي امنیت د شورا مشر او دغه راز د استخباراتو مشر ګډون کوي، تر څو د دې مظاهرو د وضعیت په اړه خلکو سره وروستي معلومات شریک کړي او دا هم له پارلمان سره مطرح کړي چې څه ډول د دې ناکرارۍ مخه نیول کېږي.
ستاسو معلومات څه دي چې اوس هم د لاریونونو نړۍ یو لړۍ یو مغشان پراخه ده او که حکومت توانېدلی چې وضعیت یو څه ناڅه کنټرول کړي؟
اکرام، په اولو څو ورځو کې د حکومت ضد مظاهرو لړۍ پراخه وه، یعنې تقریبا د اویا نه زیات ښارونو کې دا خلک راوتلي وو، خو حکومت دغه ساده خلکو په خبره یو چال لاړه چې په خپل پلوۍ مظاهرې پیل کړې په تهران او لوی ښارونو کې. له تېرو دوه درې ورځو راهیسې د حکومت ضد مظاهرو لړۍ یا کمه شوې ده او یا دا چې د زیات خبرونه په دې خاطر نه رسېږي چې تاسو ته هم معلومه ده چې په ایران کې سانسور کېږي، ایران کې خپرونې اجازه نه لري، د مخالف فن لخوا فقط په سوشل میډیا ټولنیزو رسنیو باندې دغه معلومات او د دوی د غونډو په اړه جریانات خپرېږي. تر اوسه پورې خو هغه دقیق ارقام د ایران حکومت وایي چې 22 کسان وژل شوي دي او لوی مظاهرې چې اوس کېږي هغه د حکومت په پلوۍ کې، یعنی د حکومت د مخالفانو د مظاهرو د پراخوالي یادا چې په هماغه شدت هم اوس دوام لري او کنه، په دې اړه تر اوسه څه خاص رپورټونه نه رسېږي.
ډېر زیاته مننه مراد صاحب. کور مودان درنو دوستانو، رضوان مرادو چې د ایران کې د مظاهرو او لاریونونو د وروسته حال درکوه. اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې مرزي احمد زی چمتو کړی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي په تیره تو میاشتو کې د 500 میلیونو ډالرو پنځښت 900 ټنه جلغوزي بهر ته صدری شوې دي. د دغې خونې د صادراتو د پراختیا رئیس میرزمان پوپل نن ازادي رادیو ته وویل دغه جلغوزي چین، ویتنام، هند، پاکستان او اروپایي هیوادونو ته سول شوې دي. ښاغلی پوپل زیاتوي اټکل کېږي چې د روان لمریز کال تر پایه د جلغوزو صادرات څه باندې 500 ټنو ته ورسیږي. نوموړی وایي چې اوسمهال په جنوبي زون کې زیات شمېر بزګران د جلغوزي محصولات راټولوي. ننګرهار کې په ژمي کې د سبزیو د ښو حاصلاتو په هدف 150 شنې خونې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ رئیس رفیع الله رحیمزی نن ازادي رادیو ته وویل دغه شنې خونې 3.6 میلیونه افغانۍ ارزښت لري چې لګښت یې د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا ورکړل شوی دی. ښاغلی رحیمزی وایي دغه شنې خونې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په هدف د ننګرهار په سر رود بهسود کامې خېوي او درې نور ولسوالۍ کې جوړ شوې دي. نوموړی زیاتوي چې د شنو خونو ترڅنګ په ښځو د سبزیو اصلاح شوي تخمونه هم ویشل کېږي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1250 افغانۍ، د بوجۍ 50 کیلو بوجۍ 1250 افغانۍ، د وریجې یو ترې نیمه بوجۍ 200 افغانۍ، شپږ لیتر غوړ 1050 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول 450 او 1 لیتر ډیزل 950 افغانۍ پرول کیږي. او همدارس په شزاده سره کې د ځین بهرنۍ اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او یو افغانۍ او 25 پوله، یو یورو 30 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 50 پوله، زر ایراني تمن 14 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستاني کلدار 143 افغانۍ.
مرزا احمد زی وچې اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. درنو دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو واورئ. اوس هم یو کورنۍ امنیتي مسله. د جوزجان د ولایتي شورا رئیس د یخنۍ په موسم کې په دغه ولایت کې د داعش ډلې د جلب جذب په اړه خبر ورکوي. بابر ایشچی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې داعش په دغه ولایت کې فرمانونه ورکوي او له خلکو باج اخلي. بلخوا د 209 شاهین قول اردو مسؤلین په دغه ولایت کې د داعش تحرکات منی وایي چې بهرنی جنگیالي د داعش په لیکو کې د افغان امنیتي دولتي ځواکونو پر وړاندې جنگيږي. حدیث پردیس دا موضوع تعقیب کړی او د اوسره سره په سټډیو کې د پردیس مهرباني جزئیات په دی اړه سي.
اکرام صاحب سلامونه تاسو ته او د رادیو اوریدونکو ته. په داسې حال کې چې افغان حکومت ادعا کوي چې داعش په هیواد کې کمزوری شوی او دغه ډله ځپلې ده، خو د جوزجان ولایتي شورا په دغه ولایت کې اندېښنه ښیي چې داعش په دغه ولایت او مشخصا په دوه ولسوالیو کې جلب و جذب پیل کړی او په دغه ولایت کې فرمانونه صادروي او له خلکو باج اخلي. د جوزجان ولایتي شورا رئیس بابر اشچی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې عمدتاً داعش د دغه ولایت په قشتېپه او درزاب ولسوالیو کې تحرکات لري او دا مسله له اړوندو چارواکو سره هم شریکه کړې ده. ښه ده چې په دې برخه کې د ښاغلي اشچی د خبرو یوه برخه له اورېدونکو سره واورو.
البته که ما از محل که معلومات میگیریم اونا در هر مناطق فرمان میدن و که باید با تا گروه داعش بپیوندن، بچه های جوان باشه اونا را دعوت میکنن، مردم را جریمه میکنن، حتی باید پول بدن و این سلام بدن.
دا جوزجان دا سیمه ایزو چارواکو بخبره دا دغه ولایت په دو ولسوالیو کې دا داعش دا موجودیت لکبله شاوخوا 3000 کور نه د خپل سیمو پریخودو ته هم اړ شوی دی. داعش عمدتاً د افغانستان په شرقي یعنی ننګرهار ولایت کې هلته فعالیت لري، خو په دې وروستیو کې په جوزجان ولایت کې هم د دغه ډلې د نفوذ په اړه ګڼ راپورونه ورکړل شوي دي. څه موده وړاندې امریکایي چاپ ټایمز ورځپاڼې په یوې مطلب کې ویلي چې جوزجان د دوه ولسوالۍ د داعش د سربازګیرۍ په مرکز او کارخانې باندې بدلې شوي دي، او دغې ورځپاڼې د ځینو سیمه ییزو منابع ویو له قوله ویلي چې داعش په دغو دوه ولسوالیو کې په منظم شکل باندې سربازګیری کوي. ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت هم په جوزجان کې د داعش تحرکات مني، خو وایي چې د دغې ډلې د ځپلو لپاره دوی عملیات په پلان کې لري او دغه عملیات ترسره کېدو سره به دغه ډله ته دغه سیمې به پاکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم په افغانستان او په مشخصه توګه په شمال کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه ښودلې وه. د په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې داعش له ایران څخه، البته د سوریه او عراق داعش له ایران څخه د افغانستان شمال ته راځي او غواړي، البته ادعا یې کړې وه چې ایران غواړي د عراق او سوریه لوبه دلته په افغانستان کې هم ګرم وساتي. بل اکرم صاحب
ډېره زیاته مننه. پردیس صاحب درنو دوستانو، وام اورېدل چې په جوزجان کې د داعش د حضور او د دې قبله د راپورته شوي او خنو پاړه ورستی جزئیات حدیث پردیس وړاندې کړل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم یو کورنۍ سیاسي مسله. د حکومت یو باوري سرچینه وایي تر اوسه د جمعیت اسلامي ګوند او ارګ ترمنځ هیڅ ډول خبرې نه دي ترسره شوي. دا سرچینه چې نه غواړي نوم یاد شي ټینګار کوي چې د بلخ د والی په توګه د انجینر داوود معرفي کېدل حتمی دي. په ورته وخت کې د جمعیت اسلامي ګوند د رهبرۍ شورا یو غړي محمد اسماعیل خان وای له حکومت سره د دې ګوند خبرې روانې دي چې دا وخت نه لبنبست سره مخ او نه هم کومي نتیجې ته رسیدلې دي. یوسف زدران په دې اړه جزئیات راټول کړي او راپور پرې لري.
د بلخ د بخواني والی عطا محمد نور د څرګندونو په تعقیب چې ویلي دي د حکومت او جمعیت ګوند ترمنځ د خبرو لمړی پړاو ترسره شوی. د افغان حکومت یو باوري سرچینه د یادو لورو ترمنځ هر ډول خبرو ترسره کیدل ردوي. دا سرچینه چې غواړي په راپور کې نوم یاد کړو وایي حکومت د بلخ د والی په توګه د انجینر داوود د کار پیلولو په پریکړه کې قاطع دی. که څه هم عطا محمد نور د تیرې چهارشنبې په ورځ په یو غونډه کې له حکومت سره د لومړي پړاو خبرو د پیلېدو او نتیجو ته له انتظار وویل، خو د جمعیت اسلامي ګوند د ویان مرسیال زبی فطرت نن ازادي راډیو ته د دغه حکومتي سرچینې د څرګندونو په اړه له نظر ورکولو ډډه وکړه. له دې سره د جمعیت اسلامي ګوند د رهبری شورا غړي محمد اسماعیل خان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې ګوند یې حکومت ته مهم وړاندیزونه وړاندې کړي دي. د یکت سام د دغو وړاندیزونو په اړه ډېر جزئیات نه ورکوي، خو وایي داسې تمه نه کېږي چې د ولسمشر محمد اشرف غني له لوري دا وړاندیزونه ومنل شي. ښاغلی اسماعیل خان وایي په دې صورت کې به عطا محمد نور د بلخ ولایت په راس کې پاتې شي.
پیشنهادات که از طرف جمعیت داده شده یک لیست بلند بالایی که همو خواسته هایی که در شروع حکومت وحدت ملی بین حساب 50% بود، اما یک لیست اینا دادن. طبیعتا 100% ایره سیچم رو قبول نمیکنه. نه بنبست است نه هم چی به نتیجه کار ادامه داره.
د جمعیت اسلامی او حکومت ترمنځ د خبرو اترو موضوع هغه مهال د دغه ګوند او عطا محمد نور لخوا مطرح شوه چې شاوخوا درې اونۍ وړاندې ارګ د عطا محمد نور استعفا د منظورېدو او پر ځای د نوي والي محمد داود د ټاکل کېدو خبر ورکړ. له دې سره د جمعیت ګوند ځینو سرچینو په وینا تر دې مهاله د دوی او حکومت ترمنځ د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د خبرو دوه پړاو ترسره شوي او ټاکل شوي چې درېیم پړاو یې ډېر ژر پیل شي. په ورته وخت کې د بلخ د نوي والي ویان رحمت الله فطرت وایي د حکومت او د جمعیت ګوند ځینو غړو ډاډ ورکړی چې د عطا محمد نور د استعفا په سر رامنځته شوي اختلافات به ډېر ژر حل شي.
ما امیدوار هستم که انشاءالله آینده نزدیک بر اساس مذاکراتی که جنای ارگ با آقای نور دارن بر اساس اطمینان کنها بار ما دادن و ما امیدوار هستم که مشکلات به زودترین وقت برطرف میشه و ما هم آمادگی های رفتن را به ولایت بلخ داریم. فقط منتظر ازی هستم که بنبست از طریق گفتمان یک راه حل پیدا بکنه.
د بلخ لپاره د ټاکل شوی والی ویان ښاغلی فطرت وایي د دوی تمه دا ده چې په روانه اونۍ کې پیل شوي خبرې ښې مثبتې نتیجې ورکړي او رامنځته شوی اختلافات ختم شي. ډېره زیاته مننه زدران صاحب کورو ده.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بحال کچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورګان ولایت مرکز ترینکوټ
د ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
اوس هم د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو غټ او مهم ټکي اجمل اتورمان راټول کړی چې اورېدو ته تاسو را بول.
کابل شاپ ورځپاڼو په خپل نننیو غټو کې د ګڼو نور مسایلو ترڅنګ پر پاکستان د امریکا د فشارونو او لامل یې د اړیکو د ترینګړیتو په اړه یو شمېر لیکنې چاپ کړي دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په دېړه په خپل سر مقاله کې لیکلي امریکا لا هم پر پاکستان د فشار خبره کوي. ورځپاڼې لیکي د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس ویلی د پاکستان سره کېدونکې نږدې 2 میلیارد ډالر مرستې ځنډولي او دا اندېښنه نه لري چې پاکستان عکس العمل ښکاره کړي. خو په سربقاله کې راغلي ماتیس دا هم ویلي که چېرې پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې جدي اقدام وکړي مرستې به بېرته ورکړو. د ورځپاڼې په باور د امریکا د ملي امنیت د نوې تګلارې او دغه شان د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د هغه هېواد د تګلارې له مخې پاکستان په سیمه کې خپل پخوانی رول نشي ساتلی بلکه د امریکا لپاره یې اهمیت کمی کی. میډیا من خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله یوه مقاله کې لیکلي د امریکا صداقت په هغه مهال ثابت شي چې ژر تر ژره پر پاکستان د هغه هیواد پر پوځیانو په ځانګړي ډول پر آی ایس آی جدي تحریمونه وضع کړي. ځکه د سر مقاله لیکونکي په خبره د ترامپ تر خبرداري وروسته هم داسې ښکاري چې پاکستان خپل ترهګري سیاست نه بدلوي. هیواد دولتي ورځپاڼې پانه بیا په خپل مطلب کې د پاکستانی چارواکو په اړه لیکلي د امریکا له حکومت سره د امنیتي همکاریو پر مسلې خبري کوي او تفصيلات ته انتظار باسي. په مطلب کې راغلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو خبر پانه کې ویلي پاکستان د خپل امکانات په وسیله له ترهګرۍ سره جنگیدل او په تیر شپږو کلونو کې د مبارزه ورته په 160 میلیارډ ډالر تمام شوې ده. خو وی سختل وکړ ورځپاڼه بیا د موضوع پتړاو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر وروستي څرګندونې راخستي چې ویلي امریکا هغه دوست چې تر خیانت کوي. په مطلب کې راغلي خواجه آصف دغه خبرې د امریکا د ولسمشر د وروستي توندو څرګندونو په خبرګون کړي دي. په مطلب کې دا هم راغلي چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر ویلي امریکا په افغانستان کې د خپل ماتې پرا په پاکستان اچوي او موږ له هغه هیواد سره نور هیڅ ائتلاف نه لرو. په مطلب کې راغلي چې نوموړي د سرګندونی له جنوس خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې کړي ویلي نور هیوادونه شته چې کولای شي د پاکستان متحدین اوسي او زموږ ترڅنګ د طالبانو او افغانستان سره د سولې په خبرو کې مرسته وکړي.
درنو دوستانو دا نیم ساعته خبری خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. لدی ورسته د نور بسته ونیزه خبرونه لرو چې حدیث پر دې سه کوربه ده. د نن په خبرونه کې د خزو چارو په د خزو چارو وزارت په چوکاټ کې د حمایوي مرکزونو په موجودیت او د دې مرکزونو په وضعیت باندې خبرې کیږي. په دې خبرونه کې د افغانستان د خزو چارو د وزارت یو چارو
کې رابلل شوی ده، هغه به خبرې کوي. تاسې هم په دې خپرونه کې برخه اخیستی شئ، په ژوندۍ بڼه باندې کولی شئ چې خپلې پوښتنې او غوښتنې مطرح کړئ. وخت 12:13 دقیقې شوې. صالح محمد صالح د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. تر بیا د الله په امان.
د پکتیا والی وای په تیرو 15 میاشتو کې په دې ولایت کې د دولت تر 500 ډیر وسلوال وژل شوی دي. شمیم خان کټ وزیر ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په وژل سوو کې پنجابیات به هم شامل دي. د افغانستان دفاع وزارت وای د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 2 مخالف وسلوال وژل شوی. دغه وزارت نن سهار په اعلامیه کې ویلي چې په تیرو 3 ساعتونو کې د دغه پوځي عملیاتو په نتیجه کې 2 تنه نور ټپیان شوی او 2 تنه نور مشکوک کسان نیول شوی دي. د کونړ ولایت څوکې ولسوالۍ کې د جګړې له کبله د ځینو کسانو د وژل کېدو او ځینو نورو د ټپي کېدو راپور ورکول شوی دی. د روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صفی ازادي راډیو ته ویلي چې له دې جګړې تر اوسه 3 مړي او 9 ټپیان ورول شوي چې ټول سرتیری دي. د ایران پارلمان نن یکشنبه ځانګړې غونډه پیل کړې چې د حکومت خلاف پر هغو اعتراضونو خبرې وکړې چې نن یې 10 پوره شوي دي. دا غونډه چې د پارلمان اصلاح غوښتونکو غړیو رابللې د وروستیو ناکراریو پر علتونو غور کوي. د چین د ترانسپورت وزارت وایي 2 کسان چې ډیری ایرانیان دي وروسته له هغې لا درک شول چې د تیلو باروړونکي کښتۍ یې د چین ختیځ ساحل ته نږدې له یوې بلې باروړونکي کښتۍ سره ټکر شوه. د مالیزیا حکومت یوه طرحه تصویب کړه چې پر اساس یې خصوصي سکتور د دغه هیواد د هوایي شرکت د بې درکه سوې الوتکې د موندلو لټه کوي. دغه مسافر وړونکي الوتکه نږدې 4 کاله مخکې له کوالالمپور څخه پیکینګ ته روانه وه چې بې درکه شوه. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي لیواله دی چې د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره ټلیفوني خبرې وکړي.
نور بس دی. شکسته سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر ده. نور بسته یا شکسته سکوت ونیز خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته د نیم ساعت په مخه ز محمد حدیث پردیس درامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د معمول په چیر مو په نننۍ خبرونه کې هم یوې قدرمنی ملمنۍ ته بلنه ورکړي او د نننۍ خبرونې موضوع مداده چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت په چوکاټ کې د امن خونې یا حمایوي مراکز چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په 20 ولایتونو کې شاوخوا 23 حمایوي مراکز موجود دي. دا چې په دغه مراکزو کې څه خدمات وړاندې کیږي او څومره تعداد هغه مېرمنې چې له تاوتریخوالي سره مخ شوې دي په دغه مراکزو کې شپې ورځې سبا کوي، د همدې موضوع په اړه د لا وضاحت لپاره مو د ښځو چارو وزارت د حمایوي مراکزو د نظارت د برخې مشر زکی بریالی ته بلنه ورکړې ده. بریالی صاحب، خبرونې ته خراغلی.
تشکر شما. یک سلام خاص برای شنوندگان رادیوی آزادی و رادیو شما که خودم هم شنونده ایش هستم. تشکر میکنم از شما و از تمام کسایی که این برنامه را گوش میدن. ما خودم زکیه بریالی هستم، مامور نظارت در ریاست مراکز می وزارت امور زنان. ما میخواییم یک معلومات بسیار مختصر در ارتباط
بریالی هستم. خیلی چه تاس معلومات ور که اجازه را که اوریدون کتا دا تلفون شمیره هم وایم چه یا خویم کم پختانه لری یا خپل نظر را سر شریکوی نو خبرانی پلر که درات زنگ وحی. قدر من اوریدون کوز موږ د ټلیفون شمیرې دي 0922 555 0995 0992 0995 0995. تاسو هم کولای شئ چې د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ او یا هم کوم مشخصه پوښتنه له مېلمنې څخه لرئ نو مطرح کړئ. بریالی صاحب، مهرباني وکړئ.
خود ریاست مراکز مایوی تقریبا د سال 94 ای تاسیس شد به ارتباط مامی مشکلاتی که زنان روی مشکل داشتن در سطح افغانستان و ای باعث ازی شده که ما یک مرکز در سطح افغانستان تنها در کابل نه در سطح ولایت ما ایده ایجاد کنیم که مراکز به خاطر امایت از زنان متضرر و مروز به خشونت هستن که دچار میشن به خشونت ها و ای بهترین مکان به خاطر حفظ نگه داشته موقت سیاسی یا یک پناهگاه موقتی بر زنان است که تا مشکلات حقوقی و خانوادگی زیاد حل میشه و یا دوباره به خونشان مدغم میشه و یا ادغام میشن. دیگه ای باید یک چیز بسیار مهم است، مکس کنم که بهترین خانه برای تمام زنای افغانستان و مسئولترین خانه امن خانه خودشان است، اما به منظور ملحوظاتی است که به منظور حفظ نگهداشت موقت و ما ایده ایجاد کردیم و ایجاد ازی بسیار مسئلات های خوبتره به خاطر حل بعض مشکلات حقوقی و خانوادگی دارن که وقتی که یک خانم یا یک زن متضرر میشه یا معرض به خطر میباشه یا میتونن از طریق ارگان های عدلی و قضایی یا از طریق حوزه های امنیتی یا از طریق خودی به وزارت امور زنان یا بیاین راجع بسازن خدا و در اینجا ما برنامه هایی داریم که بازی را ریفر میکنیم یا معرفی میکنیم بعد از حقز هزارات و بعد از اسلامی که از ارگان های زیرب میارن و مایر به مراکز حمایوی معرفی میکنیم که ما در سطح کابل ما 6 مرکز حمایوی داریم و مجموعا به سطح افغانستان 28 مرکز حمایوی داریم که در 21 ولایت یا اینا فعالیت دارن که تمام خدماتی که برای یک زن که متضرر است و معرض به خطر است اینجا امکاناتش است. وقتی یک خانم پرت پریشان میباشه، خانم میباشه که بسیار جولیده و نارام میباشه از نگاه روانی و ما به خاطر که ایره بتانیم آرام نگه بداریم ما دکترای روانی داریم.
بله، برای لسه ببخشین گپاش ما قطع کردم، میخواستم ایره بر ما بگوین که مراکز حمایوی و خونه های امن نردوشن یعنی یک چیز است.
بله بله، قبلا به خونه های امن معرفی بودن که مردم افغانستان یک کمک ذهنیت یا کمک مخشوش بوده و در باره بعد از مقرره را که مقرره مراکز حمایه ایجاد شد امین خانه همان اسمش به مراکز حمایه تبدیل شده که یک مرکز حمایه موقتی یعنی مکان موقتی یک پناهگاه موقتی است، نه مرکز حمایه بعد ازی باشه که ایدایی میدوی مرکز جا بجا شده باشه. وقتی که مشکلش حل میشه، وقتی قناعت طرفین حاصل میشه، وقتی که مسائل حقوقی خلاص میشه، دیگه ایده ایجا جایش نداره، پس ادغامش با فرمول و اقارب اصلی شد.
و شما ارقام پشتان است که در حدود چقدر خانما که متضرر هستن در خانه های امن که شما گفتین 28 مراکز حمایوی البته است، در ایجا چقدر خانما
چون تعدادشان زیادتر خانما که اصلا سراپا میان یک مشکل حقوقی میداشته باشن، یک مشکل خانوادگی میداشته باشن که بازی های میان و در ریاست های امور زنای ولایت و در مرکز در ریاست های خود مراکز حمایوی در اینجا میان باز این بعض وقتا هم مشکل همونجا حل میشه، میانجیگری میشه، مشوره های حقوقی و خانوادگی برای داده میشه و دوباره پس میگردن. ارقام فرق میکنه، آمد رفت دانه تغییره، اما مجموعاً از 800 نفر بالاتر نمیباشه به سطح افغانستان.
بله، و یک انتقاد امدی که موجود بوده موندتن در مراکز حمایوی با وجود ازی که خانما یک مدت زیاد در می پاشه، اما انتقادای وجود داره که به مو شکل که لازم است بالای ظرفیتشان کار نمیشه، در این رابطه هم انتقاد موجود است.
ما برتون پیشترم یادآوری کردم که وقتی که یک دختر خانم در مرکز حمایوی معرفی میشه و یک زن در مرکز حمایوی معرفی میشه، تمام خدماتی که برای یک زن ضرورت است از جمله اول از نگاه روانی، ما اونجا مشاورین روانی داریم، دکترای روانی داریم، بدن ما مشاور خانوادگی، مشاور حقوقی داریم، وکیلای به شکل مدافع به شکل رایگان داریم، ما بخش های تعلیمی و آموزشی داریم، بخش های حرفه‌ای داریم، دکتر 24 ساعته داریم، حاشیه باطی مناسب داریم از نگاه لباس، از نگاه مواد غذایی، از نگاه استراحت راحت برازیا داریم و ما از همه بالاتر فوکس ما سر تعلیم تربیه ازی است. اگر دختر متعلم مکتب می باشه با هر رقم اینا تا مدت می باشه سرشان کار میشه که اگر یانن اینا پس دوباره در مکتب خود برن که دو مشکل رخ نمیده، اگر یا معسل هستن اینا میتونه پس دوباره به جایگاه اولی خود که برن برگردن، اونمو تمام سهولت ها بر از یاد داده میشه. یا اگر کارمند دولتی باشه به مینیم شکل، و اگر دختر خانم که بی سواد باشه و در اینجا مکان میه و خاطر حل مسائل حقوقی خود، اینجا ما شرایط سواد آموزی داریم که میتونیم سواد آموز بزنیم با هاو شوقه که او داشته باشه با عرفه و راجع میکنیم، مثلا میتونه خیاط خوب شوه، میتونه مثلا اینا دستس خوب شوه، میتونه آشپز خوب شوه، ما آشپزخانه خوبی شد داریم به میرت باد دیگه. این امکانات را ما تانسیم در تمام مراکز حمایه که به شکل یکسان است این خدمات ما ارائه کنیم برای مستفید و برای متضرر.
بله، با شما پس بر میکردم. فکر
کوم یو اوریدونکو را سره ټلیفون په لیکه واصل شوی مزمل را سره ټلیفون په لیکه واصل شوی سلام سره مشي لکم زینې د اړیکې نیولې ورو
د غنی ولایت بیا کول سلاینا مزمل منګل
منګل صاحب خبرونه ته خراخلی
خیر اوسې جهان منو تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم
علیکم السلام مهرباني منګل صاحب د خبرونه د موضوع په اړه خپل نظر سره شریکوي او یا کوم مشخص پوښتنه لري
ملمنین هم دا غوښتنه ده چې د افغانستان یا د ښځو فشار ریاست یا په وزارت کې دا د چیرې خپل کارونه یا په مخ بیایي نو باید ښه په تنظیم په ښه اطمینان ښه په ویا سره یې بوځي نو دا هسې چټي خبرې دي چې خلک وایي چې دا ولایه داسې دي یا داسې دي نو موږ تاسو د افغانستان خلک چې دي پورې بدن په ښځو پسې وایي نو موږ تاسې ښځې موږ تاسې اطمینان پرې کوو ډار پرې کوو چې یو هېواد ښځې موږ ویاړ شوي دي یا هغه کوي یا په وزارتو کښې دي یا په باستو کښې دي یا چېرته یې موږ تاسې یاد پرې کوو موږ تاسې د افغانستان ډېر ښه ولس دی هغلی
بلې مننه کوم منګل صاحب غزنی اړیکه نیولې وه خپل نظر یې درلوده ښه بریالی صاحب یو بله موضوع چې تاسو هم کیدای شي د اندېښنې درته رسېدلی وي او دا موضوعات شته دي د اورېدونکي په غیر مستقیم ډول یو اشاره ورته درلوده دا منخونې یا حمایوي مراکز په دې رابطه باندې داسې رپورټونه او انتقادونه موجود دي د دوی هلته چې څوک ځي او یا یو کلي تصویر په رابطه باندې یو منفي ذهنیت شته په دې رابطه نو غوښتل مې چې تاسو څه اقدامات کړي دي د دغه تصویر د بدلولو لپاره
ما په ارتباط ځي که از آن مردم چطور ما بتانیم روشن بسازیم و اول یک تشکر خاص میکنم ممیزی برادر ما که از ولایت غزنی زنگ زده بودن یک احساس فوق العاده خوب خانهش از آباد یعنی ما اگر ما هر مرد افغان خود به این شکل و به این ایده داشته باشیم و به این نظر نیک داشته باشیم فکر نمیکنیم که اصلا هیچ متضرر رو داشته باشیم هیچ مستفید داشته باشیم خانه از آباد بسیار زیاد تشکر میکنم از این طریق زمین برنامه دیگه برتباط از اینکه ما چطور بتونیم از آن مردم در قسمت از اینکه این خانه همان یک جای بسیار خراب است ای ذهنیت بر از این مردم داده شد این ذهنیت تعداد از افراد هستند که استفاده جوی هستند یا ابلان وقت هستند وقت میبینن خود از یا متضرر میشن باز احساس از این رقم احساس میکنن اما در حقیقت ما برنامه آگاهی داریم بروشور داریم که ای کاش میاردن برای شما دیگه بروشور داریم که ما خود مراکز حمایتی معرفی کردیم این یک مرکز یا پناهگاه موقتی است بخاطر اگر این مشکل پیدا شود امی دختر خانم 11 بیشو باشه یک بیشو باشه 10 بیشو باشه امی زن در روی سرک بره اگر امی مراکز حمایوی نباشه شما خود قضاوت کنید که ما افتخار میکنیم بر نیروهای امنیتی خود یا سکتور امنیت خود اما یک زن که تا به یک اوزی امنیتی میره و او از اوزی امنیتی تا که به یک مرکز حمایوی پناه میشه شما فکر کنید که آیا مورد سوء استفاده قرار نمیگیره خدای ناخواسته اگر ما آل شکر خوب است از آن مردم بسیار زیاد خوب شده که وقتی یک دختر میبینه که به یک مشکل مواجه است او رو کمک میکنن یا بر ما زنگ میزنن یا بر رئیس ما زنگ میزنن یا بر وزارت امور زنان را انتقال میتن هر وقت شب باشه ما خدمتگزار از هستیم اون امور باز ما معرفی میکنیم به مراکز حمایوی اگر خدای نخواسته آل این مشکل حل شده هر وقت که یک مرد یا یک زن یک دختر میبینه که به یک مشکل مواجه است میگه بر وزارت امور زنان باز تمام خدمات بعدن اونجا بهشون ارائه میشه اما از آن مردم به او شکل که قبلا بود حالا شکر نیست و خوب هستن مردای ما بسیار خوب هستن زنای ما بسیار خوب هستن مردم خوب هستن یک نظرای نیکی داره به خاطر تو چیزی نیست که در اونجا مردم فکر میکنن بله. مثل خانه شما رسید
بله میوریدون که لرو لقندار چخه سلام ستیدی مشه میره بانی
دلقصد استاد خوزو مکران تا دازاری رسول فرمان واردون که زنگل کلام گرانی ملی منی خورت
تشکر بسیار
و علیکم السلام خیلی خبرونه تمیره با
مننه کوم تاسو رور نشانه منوال خاري الله پاتا دې سره پالي کې کوم د زبولو لټ د چې په اون سالي دې چیز نه لري د وطن کلی سرین کې اوس ما خپل کینه من سفر پلانم تاسو غرمه په خیر
مننه رور ساده هم غرمه په خیر وي
مننه کوم خبرونه زله ګران خورت څخه ډیر مننه زه خبرونه ته تشریف راوړی ا دغه حکم خاص څنګه نه لره خو هله دغه خاص نه سي بس د فوندار څنګه ده چې د خپل کاروبار په پرمختګ کې او یو خاصه خطر راټوایي چې موږ نور هم خوشاله یو د پیاوړو داسې خوند باندې په هر هغه خور په یو اداري کار کې یو هیواد ته خدمت کوي. ځینې خلک ګڼ خور تاسو له سپردې رڼا رڼې ته تاسو پیغام لري تاسو ویل ورته لري چې د خپل پانل کې له یو خور سره دوی څنګه چلند کوي تاسو نه پوهېږئ. په لرې پرتو سیمو کې تاسو به اورېدلې یا نه چې ډېر زیات مشکلات دي هغه دام په هغې دننه له کبله چې هلته پر خوند باندې دا ظلم کېږي. زمینه موږ ځوانان ته نه ده برابره ځکه په لرې پرتو سیمو کې نامنې له کبله زما بشمول په ملنداو په لکاو ځوانان ژوند کوي بېسواده پاتې دي اما خوند یې بېخي په سر کې پاتې دي. خو سواد یې په بلا پسې پر خوند باندې ظلمونه کېږي په ذکر کول کېږي رشتانې پرې کېږي الله لېږي تاسو اور به خدای وکړي چې الله لې کړي دي. او دنیا عالم داسې نور جالبې جالبې خاطرې داسې وحشانه ظلمونه کېږي. آیا هغه کورنۍ هغه په پانل کې که ورورې که خاوند وي پلار وي هغوی دغه مسئولیت دوی څومره رول کې لوبولی شي چې یو خور په اداري کې کار کوي یا هم دا غواړي زده کړي وکړي دوی د کار زمینه ورته مسئله کوي. اما د پښتنو دا متل دی وایي ښځه د کور دی د ګور ده حتی چې د یو خور یو دوې خوند د یو ورور حق وړي په ډېرې مځکې ځای لدونه هر سړی لري په لکاو لکاو خرڅ کې خو هغه پیسې بېرته دې ته نه ورکوي نه هم کور مصرفوي په تجارت باندې کې. داسې ډېر وحشانه ظلمونه نه داسې ډېر د ماشومانو د پاره تاوتریخوالی چې مشکلات ډېر دي ستونزې ډېرې تاسو په دې اړه د ستر رڼا په واچوئ نور م درته څه وخت نه نیسم سهار مو ولرئ
پر ودان. بریالی صاحب له قندار نه اورېدونکي زنګ وهلی و خاطرې غوښتنه یې وکړه یو ښه خاطره مو یې راته ووایه بل دا ما پوهوي موضوع ته مهرباني.
اول خو یک تشکری خاص میکنم از برادر عزیز ما خیر ببینن که در زابل این برنامه را میبینن و مشنون. ما همیشه در وزارت موزران خدمتگزار از همه مرد هستیم و همه تر فامیلا هستیم و همه تر کسایی هستن که مثلا متضرر شدن و مشکل دارن و یک تا برادرهایی هستن که یار حمایت میکنن و خانی از یابا تشکر از برادر عزیز ما. ما در 28 ولایت یا در 24 ولایت ما در وانسان بودیم و در اونجا گشتیم یعنی به ایسا بر نظارت رفتیم. بسیار خاطرات خوب و خراب هم دارم از این نظارت های خود و در این مراکز حمایوی که بودیم. در اونجا یک وقت ما در زمان را من مسئول پخش بودم و کار میکردم که بسیار خاطرات خراب هم دارم و بسیار خاطرات خوب هم دارم. از جمله خاطرات خراب ما در یک سفر ولایت فاریا بوده که ما نابلد بودیم در موتر میرفتیم تا فاریا و در طرف های سه بجه یک موتر ماتیل خلاص کرد و در یک منطقه ما از موتر ماندیم که ساعت سه بجه است و اونو موجود به نام جنگل آلفیل ما شناسم که به نام جنگل یاد میکنه که هر روز سه نفر شش نفر سر می برند لب سرک میمانه و ما در اونجا ماندیم. هر که چقدر کمک میخواستیم بر ما کس کمک نمیکرد موترها بر ما ساعت نمیکرد که ما را مثلا کمک کنه. بازم خیلی ببینن روی امنیتی ما خانه از یاباد ما را کمک کردن به موتر ما تیل آوردن و از اونجا ما را کشیدن و کمک کردن ما را تا فاریا بینه به سارا بمرایی کردن. یک خاطری بوده که ما از روی امنیتی خود یاد سپاس میکنم تشکر میکنم در عالم که هیچ مرا نمشناختن اما ما گفتم که این برنامه ایم است و من این تیگ آدم هستم به این برنامه برامده. ما تشکر میکنم تو برادرای ما کالف بر ما زنگ هم زده بودن و صدای ما را مشنون. در پولی ازی خاطرات بعد بسیار زیاد دارم نمیتونم که بگویم. هر دختری که در معور میبینم امرایش ما میشینم مشاوره میکنم یا مثلا میشینم گپ میزنم قصه زورم مشنون چی در بندیخانه باشم مسئولیت زیره دارم در سطح افغانستان به نظارت از بندی خانه ها میرم و میبینم زنارم راش میشینم و چی در مرکز اسلام یا مجوزینی که دخترهای زیر سن هستن در تمام بندی خانه که من در اونجا وظیفه ایم هستم و اونجا میرم نظارت میکنم. خاطرهای زیاد است نمیخوایم که در وقتش ما رو ضایع کنم اما آرزو زیر دارم که امی برادرها و خانواده به شکل درستش اما کسی برابر حدود صلاحیت خود و حدود حقوق خود اگر امرای خانمای خود و خانمایش اونمو حد را که برش خداوند داده شریعت داده اگر امور را را پیش بیرن انشالله تعالی کدام مشکل دیگه فکر نمی کنم که در بین خانواده راخ بته. هر کس حد حقوقی و شرعی خود بدانه و انشالله که هیچ مشکل دیگه در اون ما نمیگه و هیچ خانه هم نمی خواهی کسی کی می خواهی که یک مرکز مایوی داشته باشه. همه خانه هم نشان در خانه شان است و هیچ دختر و هیچ فامیل نمیخواد که خانوادیش از هم بپاشه و از هم دور شده و جدا شوه. این پلیسی وزارت امور زنان اصلا هیچ نبوده که ما اصلا چقدر دوام میتیم یعنی کار خدا که بتونیم دختر از هم جدا نشه خانواده از هم نپاشن. بسیار سر زحمت میکشیم روزا رو سپری میکنیم میانجیگری هم میکنیم که توی خانواده پاشان نشن. تشکر بله. از برادرم
تاسو بیرته را گرزو کابل نیوریدون که سر ټلیفون په لیکه وصل شوی. سلام ستړي مشي خبرونه ته راغلی.
کوم شاګر افغان یم د کابل نن تاسو سره اړیکه
نیولې. افغان صاحب خراغلی خبرونه ته
خیر دیګه په اول کې تاسو ته او دا د خور ته سلامونه کوم. بعد سلام به خو نه وختونه لارم تاسو په کوم ولایت کې چې دا خو نه تاسو لري دا مو باندې خو نه دي دا البته په یو خور وغواړي چې د خوني ته مراجعه وکړي. څنګه کولای شي مراجعه وکړي؟ د دې ادرس اخلي او بل یو نظر یو مشوره هم دې ته درم. هغه دا چې دوی د دې ټلیفون شمېرې اعلان کړي چې یو خور مثلا په تاوتریخوالي کې راشي او وغواړي دا ځای پیدا کړي یا د پولیس ته مراجعه وکړي.
بله مننه کوم افغان صاحب. بریالی صاحب افغان صاحب یو پوښتنه لرله او مشوره مو میره.
یا ګلم تشکر از برادر ما افغان صاحب که از کابل زنگ زدن. خانه آباد برادر عزیزم تشکر از اینکه یک احساس فوق العاده خوب در قسمت دخترها و زنها داریم. من خوش میشم افتخار میکنم به تمام مردای افغان. روسی هیچ مرد افغان نمیخواد که خانهش خراب شوه. هیچ مرد افغان خوش نداره که دست سر زن افغان خود بلند کنه. همه میشه ناگزیر بعض وقت و ملوزات هست که باعث زمیگه پا میشه. من تشکر میکنم از خودت. در تمام ولایات ما و اگر در تمام ولایات ما مراکز حمایوی نداریم، در زونهای خود ما مراکز حمایوی داریم. وزارت امور زنان در سطح افغانستان ما وزارت ریاستهای امور زنان داریم. هر وقت که کدام مشکل خدای نخواسته برای شما رو ما میشه، یک وقت خطا میشین، سرش باشه نمیشه باشه، هر وقت میتونین در ریاست امور زنان در ولایت و در مرکز ما در خود وزارت امور زنان در میدان دروازهش که خود نقصه کدام قضیه میه حتما یک بایشه باشه، دو بایشه باشه، بر ما زنگ میزنن، ما برنامه را جور میکنیم. بسیار به همین به عزت به آبرو دختر خانه تان با همه چیزا حفظ و همان تا وادی که شما دوباره ایره میبینین، تا وادی که ملاقات میکنین، وقت ملاقات میگیرین. ای برنامه ما از روزای یک شنبه و سه شنبه وقت ملاقاتی ماست و روزای شنبه ما میتونیم مرایز شما را بگیریم. اینه می برنامه در وزارت امور زنان به شکل درستش جریان داره. اگر یانن شما میخواین که در بعض مراکز حمایت بدون از اینکه مثلا در وزارت امور زنان برین، در کارت سه میتونین یا در بعض مراکز دیگر میتونین ایره در مراکز حمایت یا دفتر زنان بر زنان انتقال بتین. هیچ مشکل دیگر پیش نمیه. تلفن ها در اونجا دارن، امرای شما مشاوره میکنن. هر کس حق از ایره داره که ما بتونه برای کسی که مستفید است کمک کنه. ما این طرفدار عزیزی هستیم. هیچ مشکل پیش نمیه چی در کابل باشه چی در تمام ولایت ها در 34 ولایت باشه. هیچ مشکل نیست.
برای لسه بیو بلا موضوع در حمایوی مراکزو پر ابتا بنده در مالی امکانات و نموجودیتی یا در مالی امکانات و کمبود مسئله و پدیر ابتا در استون زدتر کم برید حل شوی در مربانی.
یک مشکل بسیار ها در ما امینجا از وزارت امور زنان خودش یک مرکز حمایوی دولتی نداریم. بسط افغانستان مرکز حمایوی دولتی نداریم، اما ما در کوشش ازی هستیم، با تلاش ازیم چندین سالا کار میکنیم که بتونیم دونر را پیدا کنیم یا متونیم از بودجه انکشافی دولت خود ما او را یک مرکز حمایوی در کابل و یکی در هرات جور کنیم یا در قندار جور کنیم یا در مزار جور کنیم، در جایی که ازدحام زیادتر است و مردم زودتر در اونجا رسانده میشه. که ما نتونستیم که ما تا نمیره انمیره می به حساب بنویس پیسه را پیدا کنیم و بتونیم و بر ما شاروال کمک بکنه. شاروال کمک هم کرده، بر ما زمین پیدا کرده. بسیار در جای دور که در سطح کابل در نزدیک کابل نیست که ما بتونیم مثلا در ممر محکمه خود برسانیم، در ممر سازارانولی برسانیم، در یک مرکز ما برسانیم. اما بسیار در جای دور داره که ما نمیتونیم که مستفید ها بر وقتی که ملاقات میره انتقال بتیم یا ضرورت میشه نیمیشه ما بتونیم برسو برسیم.
بله یو آوریدون که پکتیکا نلرو. سلام ستریم شیخ پراون تخراخلی. بله استاسو غاک منگل رو میره بانی اوکی نموراتو وای خبرون دی موضوع پر خپل نظر یک کمشخص پختنه لره مطرحی که
آلا دی خوشحاله که از مونگ دا نظر دا دی اسلامی الحمدلله مسلمانیو دی قرآن هر فاکر حکم تو زان جاری کو کپ کور کی کپ کلی کی کپ ولایت کی کپ تور جمع افغانستان کی پای دی خز و حقوق و تعاون نظر نو کرن سی اول دی علا کلام سی نور حکمونه دی غرق حکومت دی هغه ته نظر وکړل سي. اول می دا نظر د شدا په ډیډیو کې خدای غیږی دار واده کنه راواده دا خو د خپل فخر کتاب کې راواده. نو دا خبره به ځان ومنو د هر د اسلام هر حکم اول حکم د اسلام شدا
مننه ورور ورور د خبرونې د موضوع پاړه کرا سره وغږیږي. بلې مننه کوم. ورزو یو بل اوریدونکو را سره وي قدم اوریدونکو له تاسو هیله کو چې د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړي او یک مشخصه پوښتنه ولري نو ښه به وي. تر څو چې بل اوریدونکو وصل کیږي، بریالی صاحب، په یو موضوع چې تاسو ویل تر اوسه پورې په افغانستان کې، یعنی په مرکز او یا ولایتو کې دولتي حمایوي مراکز نشته، دغه کوم 28 مراکز چې تاسو یادونه وکړه د دې مالی بودیجه څنګه تمویلیږي؟
این 28 مرکز دونرها تمویل میکنن، اما نظارت کننده ازی و به حساب کلش وزارت امور زنان است، یعنی بدون تزریق یا جواز یا نمیتونن که فعالیت کنن. اگر تا جواز از وزارت امور زنان گیرند و یا تا نظارت نداشته باشند، مطابق امو مقرم یا معیار میارایشان منه باشه و یا عیار نشن، و حتما چی میشه؟ بسته میشه دروازش.
خب، یعنی شما نظر کننده. بله، یا اوریدون که بله سر تلفن پلی که وصل شوه ده. سلام، ستری میشه لکم زینه ماری کنی ولی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، خبرون تخراق لی
و کل احمد هلمند ولایت ورور ما ده تویل ده مختی ورور رخ نواری ده و ده از نور فوتنوی که ده غش جایل اصحانانی لکه ده مختی ورور شو ده ویل و ای پر ده فجر رخ پر اجیل که نروا دی میخده شدی و ده غم مزغوارو ده غش خلبو تتش یو برنامه و یو ده غش وده که ده غم پسکه ولی خدا غش جایل اصحانانی خونو گوه ته ده غبانی مردم روا تاوه.
مننه کوم، ډیره مننه وکیل احمد له هلمند نه اړیکه نیولې وه. اوریدونکو، ستاسو خپل نظریات دي په دې رابطه، اما زموږ هیله دا ده چې د خبرونې د موضوع په اړه کرا سره وغږیږئ که نظر لرئ او یا که کوم مشخصه پوښتنه لرئ. نو فکر کوم بل اوریدونکی تر څو چې وصلیږي، بریالی صاحب، تاسو یو څه اشاره ورته وکړه په دې موضوع باندې، اما بیا غواړم پوښتنه داسې مطرح کړم چې افغانستان تاسو هم بهتره پوهیږئ چې یو سنتي ټولنه ده، او په داسې ټولنه کې چې یو مېرمنه دې راشي او امن خونې ته یا حمایوي مراکزو ته، یو منفي تصویر اوس هم شته او دا موجود ده. فکر نه کوئ چې دا به لږ ستونزمنه وي چې تاسو دې وشی کړئ چې ولس او خلکو ته په دې رابطه باندې په وضاحت د کوم پوښتنې اندېښنې چې مطرح دي هغه دې حل شي؟
دبتان دقیق است. ما یک مثال براتون میدم، یک قصه واقعی دیگه، چندین قصه واقعی هم یک شب براتون میگم. دختره بوده که در سر خشونت های خانوادگی که بسیار زیر سن بوده، ازدواج شده بوده و بسیار دیگه از فامیلش دور بوده و به اندازه ای زیر لات کوب شکنجه که مثل ما شما سهره داریم و مثلا بسیار دخترای خانم دیگه داریم، ستاره داریم، یاره داریم، و از گودالی رو میکشن، یعنی به حساب به یک شکل خدا برای یک جای میرسانه که یعنی جای که پلیسی را کمک میکنن و ایره در مرکز حمایوی معرفی میکنن و بعد از اینکه صحتیاب میشه و ایره برای فامیلش پیدا میکنن. وقتی فکر کنین وقتی که فامیل ازی پیدا میشه، سردست به هر کی مفتاده و دعا میکنه که چیز گم شده ازی پیدا شده. خودتون قضاوت کنین که وقتی که برادر ما کامل دقیق میگه از نگاه سنتی بودن ازی که مردم از آنش در این قسمت به حساب به شکل درستش نمیتونن بپذیرن که یک مرکز حمایوی خانه همان به جز خانه خودشان دیگه جای نیست، حتی صدای زن باید کس نشه. ما هر کی نظر خاص خودش داره، ما خودم در این قسمت ابراز نظر نمیکنیم. تنها ما برشان میگم که اگر خدای نخواسته اگر دختر از یا خانم از یاد هم یک مشکل مواجه شوند، این بهتر است که توسط دیمن اوزه باشن، در دست مردم ها بگردن. خدای نخواسته این جنگل است، آدمای خوبم پیدا میشه، آدمای خرابم پیدا میشه، خود خصوصا مورد سوء استفاده قرار بگیرن، یک حادثه سر از جای بیه، او وقت بسیار برشان متضرر میشن، یا ای که بازی یک مرکز باشه که حمایت شوه. این خوب گپ است، خودشان باید جواب به خودشان بدن.
بله، ډیر زیات مننه کو د خزو چارو وزارت د حمایوي مراکزو د نظارت د برخی مشر زکی بریالی چې نن په خبرونه کې لمونږ سره وي، د اوریدونکو پوښتنې مو جواب کړي او د حمایوي مراکزو پر اړه مو خپل نظریات لرل. اوریدونکو، تاسو مننه کوم، تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن تلاسم.